څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. السلام علیکم. دوو جګپوړیو امریکایي چارواکو له پاکستانه د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او له اسلام آباده یې غوښتي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ځپلو ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې دفاع وزارت د جنګونو د شدت خبر ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه
قرغیزستان او هندوستان د افغانستان له سولې سره د همکاري ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ایران ولسمشر وایي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جنبیکوف تیر ماښام له ولسمشر غني سره د دوه اړخیزو اړیکو تر څنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې دواړو مشرانو د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني چې پرون د یوه هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی، پرون د هندوستان له صدر اعظم سره هم د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. نریندرا مودی په یو پښتو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر غني سره یې کتنه په زړه پورې وه. د ده په خبره دوی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا هم خبرې وکړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره له درېو کلونو راهیسې شاوخوا 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بدخشان د روغتیا رئیس نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد از افراد وجود داره خارجی ها که نمیگذارن که اطفال
دینی بهرنی کسان سچ نه پرژدی ماشومان واکسین سینج دی شپر زره ماشومان په مخکنیو کمپاینونو کې له واکسین څخه به برخه پاتې سیوی. د بدخشان د روغتیا رئیس وای دغه ماشومان په یفتلی پاین کوهستان او راغستان ولسوالیو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو حضور پکې زیات دی له واکسین څخه به برخه پاتې سیوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلی و چې په ننګرهار او کونړ کې هم 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه به برخه پاتې سیوی دی. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دغه وزارت ویان زبیر عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره دوی خپل پوځي عملیات زیات کړي.
موږ په هر سلوي ساتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات کړو. دوی په هر سلوي ساتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د ویل منځ دي.
وسلوالو طالبانو کله یوې خوا په دې وروستیو کې له افغان حکومت پرته له نورو اړخونو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. په عین حال کې په افغانستان کې خپلې حملې هم زیاتې کړې دي. د تر څنګ په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسلوالو طالبانو 8 کسان نیول سوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر برکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 900 کسانو کې 2 تنه د کوټې شورا غړي دي.
15 تنه جنگی طالبان دی، یو تن غلچکی برید کردی چې د یو مل توپنچه سره لاس پر لاس نیول سوی دی او 2 تنه د کوچ د شورا غړي دی. دغه د شورا غړي د طالبانو جل کندهار شهر کې جلب جذب عمر تکوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر وویل پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. حسن روحانی دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې وکړه. دا به د اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په عمان خلیج کې د تیلو پر یوه جاپاني او یوه نرویجي تجارتي چنکر حملې د ایران کار وباله چې د امریکا سمندري ځواکونو بیا دغه چنکرونه بدرګه کړل. ایران په دغو حملو کې خپل هر ډول ارتباط رد کړی دی. د ایران ولسمشر هم په خپلو خبرو کې پرونیو حملو ته کوم اشاره ونه کړه. خو حسن روحانی سرمشریزه ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغې خپل سری مسؤول ده چې تر بل هر وخت نړیواله ټولنه له چیلنج سره مخ کړې ده. د هغې اشاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پرېکړې ته وه. حسن روحانی زیاته کړه چې ایران به د دغه تړون درناوي ته دوام ورکړي او د اټومي تړون له پاتې لاسلیک کوونکو یې هم د خپلو تعهداتو د پر ځای کولو غوښتنه وکړه. په سرمشریزه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د دایمي غړو روسیې، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هندوستان او پاکستان د رهبران برخه لري. په سرمشریزه کې افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا هم ګډون کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان څارونکي غړي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د تاجکستان په یوه زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 2 کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د می میاشتې پر شلمه سوی وه. دا اشتالی نن په یوه اعلامیه کې چې د دوی په آنلاین خپرونه النبا کې خپره سوی ویلي چې حمله کوونکي د دې ډلې په خبره د خلافات سرتیری وو. دغه زندان چې امنیتي تدابیر شدید وي د پلازمینې دوشنبې په 45 کیلومتري کې پروت دی. د دا اشتالی په دې آنلاین خپرونه کې د دې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت تیرې میاشت ویلي و چې د دو دوشو کسانو په ډله کې ولس تنې هغه کسان و چې د داعش ډلې د غړیتوب په تور بندیان سي وو. او د کرکټ د 2019 کال د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس انګلستان وګټه، خو ویست انډیز ته د لوبې د پیلولو بلنه ورکړه. ویست انډیز په 28 اورونو کې 109 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. پرون د باران له کبله د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ونه سوه. په انګلستان او ویلز کې د دغو مسابقو په لړ کې سبا شنبه افغانستان له جنوبي افریقا سره د مسابقې ډګر ته وځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هلې ځلې زیاتې کړي. د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. دفاع وزارت وایي
موږ په هر سلوي ساتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې سږ کال ښه غنم شوي.
غنم شش کال بخیر سم غنم دي، زرنګ سم دي. یو واژه ما ورجاو دو اویا دانی سویده دغه مزیکی ده.
په خوست کې هم تر تیرو کلونو د غنمو حاصلات سږ کال بهتره شوي.
هر هغه چا چې تیر کولی فرض کړه 15 خروره غنم کېدل، تقریبا په خرور کې یو نیم په یو نیم فرق راغلو.
د پاکستان یو وزیر ویلي چې د اپوزیسون په زرګونو کسان باید اعدام شي. دا خبره مو د سیاسي چارو له کتونکو افراسیاب خټک سره شریکه کړي.
وزیران که ځان ناکازیان جوړ کړي او دی خلکو ته اعدام خبرې کوي، دا بیا فاشیزم ته خبره لاره شي، بیا خو قانون عین او د خلکو له خبرې ختم شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د بشکک د سرمشتیزې په درشل کې د افغانستان د تماس ډلې لپاره د لارې د نقشې په ګډون شل موافقین لاسلیک شوې. د سرمشتیزې د کوربه قرغزستان ولسمشر وویل د افغانستان بحران ته د یو حل لارې موندل به د دې سرمشتیزې د اجنډا مهمه برخه وي. په دې اړه تفصیل احمد تکل اوري.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور لمخه د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي او څلورو څارونکو غړو نن شل سندونه لاسلیک کړل چې یو د تماس دړي د لارې نقشه ده. د دې سند هدف د غړو هیوادونو په وینا د افغانستان کرکیچ ته د یوې حل لارې موندل دي. د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې موافقه مسوده د اپریل د میاشتې په شلمه نیټه د افغانستان او شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې چمتو کړې وه. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف چې هیواد د دې سرمشریزه کوربه دی په خپل پرنيستون کې وینا کوي ویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان یو مهمه دنده بدوي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره به په ګډه هڅه کوي. د بشکیک د سرمشریزه په اعلامیه کې راغلي د دې ټولنې غړي هیوادونه په دې باور دي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره مهم او اساسي فاکتور د افغانستان د کړکیچ سمدستي حل دی. اعلامیه زیاتوي چې د دې سازمان غړي د سیاسي ډیالوګ له لارې د سولې او اقتصادي پرمختګ او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان د جګړې پای ته رسول له سیاسي حل لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې له پروسې پرته بل بدیل نه لري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې لټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو او په سر کې ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بشکیک د سرمشریزه د اعلامیه په پای کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې او د مسکو د پروسې ونډه مهم بلل شوې دي. روسیا، چین، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي غړي او افغانستان، ایران، بلاروس او مولداویا یې څارونکي غړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لا ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دو امریکایي چارواکو په واشنگتن کې وی غونډې ته په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. امریکا د تیر کال له سپتمبر څخه په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي او تر اوسه پورې څو ځلې له طالب استازو سره خبرې کړي دي. امریکایي چارواکو له پاکستان وغوښتل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
امریکایي چارواکو له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او د سخت دریځو له ملاتړه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د بهرنیو چارو مرستیالي الیس ویلز دا غوښتنه چهارشنبه په واشنگتن کې وکړه. مایک پامپیو وویل چې د ترامپ د حکومت په دوره کې امریکا خپلې پوځي همکارۍ یو نوي پړاو ته رسولي او د پاکستان له لوري په سیمه کې تروریزم د نه منلو وړ ملاتړ په وړاندې خورا سخت دریز غوره کړی دی. غونډې ته د منځنۍ او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز وویل له پاکستان سره د دوی د تماسونو تمرکز تر ډیره په دې دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي او په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو پر ضد د کلکو اقداماتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځلې خبرې کړي او دواړه خواوې وایي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د سولې د اووم پړاو تر پیلولو مخکې د افغانستان په قضیه کې د نفوذ لرونکو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کتنې کوي او هغوی هڅوي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. ویلز د واشنگتن غونډې ته وویل له پاکستان سره اړیکې ورته تر ټولو پیچلي او تر ټولو له عواقبو ډکې دي. میرمن ویلز همداراز وویل چې له پاکستان سره د اتومي وسلو د نه خپراوي په برخه کې د دوی تماسونه هم ډیر حساس دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د پاکستان له لوري د ځینو ځانګړو اتمي وسلو او د دغو وسلو د توغولو سیستمونو ته د انکشاف په ورکولو اندیښنه لري.
کایو لورته د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیات شوې دي. بل لورته په افغانستان کې جګړې سخت شوې او پراخې شوې دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو څلیرویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه مونږ په هر څلیرویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو. اوسطاً زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هرو څلیرویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زموږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ادبي وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارس وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارس وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دی د سولې ایزو خبرو لارې حل کړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ساختماني شرکتونو خاوندانو د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو له قانون څخه په سرغړونې تورن کړي. دوی وایي چې دا اداره د لویو پروژو قراردادونه له اعلان پرته یو شمیر محدودو شرکتونو ته په پټه ورکوي. ولایت سوی له ګردیزه اصیل زازی راپور لري.
پکتیا کې د ساختماني سوداګرۍ او نورو برخو کې د قراردادي شرکتونو مالکان وایي د ولایت د تدارکاتو ادارې لخوا ورسره دوګونه چلن کیږي. دوی د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي وایي چې د پروژو په حق له اعلانونه له رسنیو نه خبروي او پروژې په پټه یو شمیر محدود شرکتونو ته ورکوي. د پکتیا ولایت د ساختماني شرکتونو د اتحادیه مرستیال فرید احمد شیرزی ازادي رادیو ته وویل
اعلانات پورته رشه اداریات مشکل داریم پروژه به شخص داده شه
اعلانونه په پټه تیریږي له ادارې سره ستونزې لرو. د څلورو پنځو لکو پروژې شل شلوار اعلانېږي خو هغه پروژې چې بودیجه زیاته وي اعلان یې پټ تیریږي او د وطلبي په پټه ترسره کیږي. ستونزې ډېرې دي. که زموږ د ستونزې ته د سوداګرۍ خونې ریاست او والي صاحب رسیدګي ونه کړي موږ ښار ته راوځو او په مظاهرو به لاس
پورې.
وهاب احمدزی د پکتیا د سوداګرو د اتحادیې مرستیال دی. د هم ورته ادعا لري او وایي چې
دلته حکومتي پروژې چې په ولایت کې اعلانېږي دا یو وخت قانوني یوې سورځ لري خو یوې سورځ ته دا وخت نه رسیږي. ان ته په 15 14 13 ورځ باندې دا پټ قرار راتېریږي او که دا مشکل نه حل کیږي نو مجبور د شرکتو والا چلارینو کې بازار ته راوځي یا ټول خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د داوطلبۍ پروسه د تدارکاتو د قانون سره سم نه ترسره کیږي ځکه خو په اړه د ګڼ شمیر شرکتونو خاوندانو دوی ته شکایت لیکونه ورکړي دي. ګواښي کړی دی چې که ستونزې حل نشي په لارینونو به لاس پورې کړي او یا خو به خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت کې په حدود د 600 کمپنیان زموږ سره راجستر ده. تاسو فنه ځینې کمپنیان یا اتحادیه زموږ سره موږ نه جواز اخیستی دي. دا کسان شکایت لري زموږ ته د تدارکاتو په پروسه کې ځینې کمپنیان ته سم نه ورکول کیږي یا شفاف ډول دوی تدارکات پروسه پر مخ نه بیي.
علمیار وړاندې وویل د اتحادیو او شرکتونو خاوندانو ستونزې لاله وړاندې د ولایتي ادارې سره شریکي کړې دي او وړاندیز یې کړی و چې د پروژو اعلانونه دې له بېلابېلو رسنیو خپاره شي خو د ده په خبره چې مثبت ځواب یې نه دی موندلی. بل خوا د پکتیا ولایت مقام په دې ولایت کې د تدارکاتو ادارې چارې قانوني بولي. د پکتیا د والی وایند عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې د پروژو قراردادونه د اړوند ادارو او مختلفو تبلیغاتي وسیلو نه په کار اخیستنې اعلان ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ په ورځ باندې ټول واجد شرایط شرکتونه سیالي سره کوي او ګټونکو شرکت ته پروژه په قرارداد ورکول کیږي. لدین پرته کوم بل لار او ځانګړي شرایط ته هیڅ چاله لپاره شتون نه لري او خوشبختانه پکتیا یو له هغو ولایتونو نه دی چې د قراردادونو او په تدارکاتي پروسو کې انحصار پکې ډیر پخوا مات شوی.
د یادول ده چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوس مهال د یو شمیر چاپی رسنیو ترڅنګ 15 غیر دولتي غږیز رسنۍ هم شتون لري خو د پروژو د قراردادونو اعلانونه یوازې له دولتي رادیو تلویزیون او اخبار لارې خپریږي. همدغې ځانګړنې هم تر یوه بریده د شرکتونو خوندان د تدارکاتو پروسې پر روڼتیا شکمن کړي دي. اصیل زادای، ازادي رادیو، پکتیا.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تر 4:30 بجو ورسته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو خو تر 4:30 بجو مخکې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې اسمي سنل ولو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان د سیاسي شارو ځینې شنون کې په هغه هیواد کې د دولت د زرګونو اپوزیسون غړو د اعدام احتمال نه ردوي. وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کابینه یو وزیر د 15000 کسانو د اعدام خبره وکړه او هغه د پاکستان د راتلونکو په ګټه وبله تاو د بحثونه او خبرګونونه راو پاریدل. د پاکستان د سیاسي چارو کتون کې افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ډول ډلهیز اعدام پر احتمال خبرې کړې او هغه د اساسي قانون پر خلاف بللې. د شاغلی خټک سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده.
یو وزیر دا خبره په یو تلویزیونی مرکه کې کړې وه او دا واقعاً ډېره یعنی د تخبیه وړ خبره ده. دلته پاکستان کې یو مملکت دی، دلته کې اساسي قانون دی، آئین دی، قوانین دي، محاکم دي. که چا خلاف څه اتهام وي نو تورن باید محاکمو ته راوستل شي، عدالتونو ته راوستل شي او قاضیان او یا ججان یا عدالتونو باید تصمیم ونیسي. دا وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دې خلکو اعدام خبرې کوي نو دا خو بیا فاشیزم ته به خبره لاړه شي، بیا خو قانون او اساسي قانون او آئین او دا خبرې ختم شي. لہٰذا دلته کې ګوندونو هم دې خبرې تقوی کړې دي، مطبوعاتو په خلاف خبره کړې ده، مګر متاسفانه پاکستان کې اوسنۍ حکومت چې دا غي لخلي دا خبرې کله کله اوریدل کیږي او دوی تمایل او عمل هم دا غي طرف ته روان دي.
بلې، په همدغه بحثونو کې چې روان دي داسې ویل کېږي چې ګواکې دغه وزیر چې کومه خبره کړې ده ممکن په لوړه سطحه د حکومت په سطحه باندې پرې باندې خبرې سوي چې اوس فیصله یو څرک دلته راوځي که نه؟ یعنی ستاسې تحلیل همدا دی چې کېدای سي چې همداسې وي؟
یعنی تاسو ګورئ که داسې نه وي نو باید چې دې وزیر خلکو نه افو غوښتی وي، خپل کلمات واپس اخیستی وي او په دې پیمانی څرګنده کړې وي، دولت ته رد کړې وي، داسې هیڅ کار نه دی شوی. یعنی دولت په دې غلط دی، مطلب دا دی چې یو کسی دا خبره نه ردوي، نو داسې نیت خو موجود دی. دا بله خبره ده چې کېږي به ستا خو زه خدای ته بندوسي کېږي به، خو بهرحال یعنی د دې عزایم د دې ارادې د نیت ښه نه دی.
بلې، د پاکستان بشري وضعیت څنګه ګوري؟ واقعا کېدای شي چې داسې
بالکل وضعیت خو ډېر خراب دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې دلته مطبوعاتو باندې قیودات دي او سیاسي بندیان نه جنونه ډک شو، څوک چې حکومت پر انتقاد کوي هغه نیول کېږي او میډیا باندې څوک هغه خبرې نه شي کولی چې کوم د سرکاري یا د دولتي خطي مشینه مخالفي دي. او دا د مهمو سیاسي ګوندونو مخالفین د میانتهي اتهاماتو لاندې نیول کېږي او ګوندونه د زربیلان دي، نو په دې لحاظ باندې دلته دیموکراسي واقعا په خطر کې ده.
بله، نه خټک څه بل ورسته پښتنه دغه وزیر چې کله دا خبره رئیسه لیده رسنوي کې وس مترسوي ده، هغه دا خبره هم کړې ده کچيري دغه 15000 کسان اعدام سي دا به وي شاید پاکستان ستونزه حل کړي، د پاکستان د راتلونکو سرنوشت یا برخلیک به سم کې و بيټا کې او جوړ به کې کفرزن همدا کاروسی. فکر کوي چې دا به د پاکستان ستونزه حل کړی شي؟
ستونزه حل نه کړی شي، دا به 15000 نور نوې ستونزه پیدا کوي. دا خو دا تاسو کتابونو کې بولستي چې د فاشستان چې هیټلر او مسولینی د هغه طالبانو دا خبرې کولې او د خپل مخالفینو امها یا د هغه فزیکی امها ته به یعنی د هغه د منځ وړلو ته به نهایي حل وي د مسایلو. نو دا خو تاسو ولو چې حل په نتیجه کې دویمه جهاني جګړه جنگ عظیم شو او هغې په نتیجه کې څومره دنیا تباه شوه، نو دا خبرې خو دا د جنگ او لاقانونیت خبرې او د قانون او اړینه سرغړونې خبرې خو همیشه مسلې پیدا کوي، حل کوي نه.
له افراسیاب خټک صاحب څخه په مننې سره دا باید ویم چې په پاکستان کې وروستي سیاسي بحثونه د دغه هیواد د کابینې د یو وزیر پر هغو څرګندونو متمرکز دي چې د دې هیواد راتلونکي جوړول د زرګونو اپوزیسیون په اعدام پورې تړي. د پاکستان د اوبو د مدیریت وزیر فیصل وودا د جون پر 11 د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې که زموږ په لاس کې وي نن د 15000 کسانو اعدام به د پاکستان د 200 میلیون وګړو برخلیک بدل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې زموږ راتلون کې شل نسلونه باید دې ته انتظار وباسي چې د قانون سره سم دا کار وسی. دغو څرګندونو په پاکستان کې تور غبرګونونه راپارولې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو لورپورې غړي او د پارلمان استازي خورم دستګیر خان د 15000 کسانو ادامول فاشیزم بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې د دې هیواد د بشري حقوقو د څار تر ټولو لوی اداره ده پر ټویټر په یو پیغام کې د پاکستان د فدرالي وزیر وروستي څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې دا خبرې په قانون ملنډي وهل دي چې هیڅ
هیڅ ډول دیموکراسي ته د منلو نه دی. روف کلاسای او خبريال او د ټلویزیونی خبرونو کوربه دی. هغه منلی چې د نورو ټلویزیونی چینلونو له کوربنو سره په یو ورستي ناشته کې د پاکستان یو ولور پوری چارواکي د دې ډول لوی تصفیه پلان پر احتمالاتو بحثونه کړی دي. دوی وایي پر دې بحث وسو چې که ارتیا یوي 15,000 کسان به ووژل سي. نو موري د ای ای پی خبري ټلویزیونی چینل ته دا هم ویل دي چې شایي فیصل وودا د هغې ناستې له بحث څخه دا اخیستنه کړې وي. کلاس را د هغه بحثونو په استناد دا هم ویلي چې د 15,000 کسانو چې په پام کې د ادام سي لستونه له وړاندې جوړ سوي دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالي فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي.
ستاسو له پیغامونو
مزرګین سیدای ما د کندهار ولایت ته خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې روانې دي. زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو ته د طالبانو دي دولت کې تاسو ټول سیاسي خلک چې دغه ملت پیغام دی تاسو ته دغه سیاست کې فکر وکړئ سوچ وکړئ دغه تللي دي تاسو دا تاکید کړئ څنګه چې تاسو کار کړئ هغه د بینه تصورې دي نو تاسو را ولاړ شئ افغانیت ته او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسئ. د چا پروا مه ساتئ. نور د خلکو غوډل پریر دی خو خپل ملت ته کار وکړي خپل قران او اسلام خدای او رسول ته کار وکړي او د خلکو کندوې کمان ته کار وکړي. الله به ممل کړی ان شاء الله سوله برایي حنی خدای رقم سوله نه راځي چې خپل ادب ساری اغم د بل فلن فل د بل فخلا. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د بارلس ولایت مرواد ولسوالۍ فعلاً اوس په هرات کښې یم. په کردستان کښې مې کور ده. موږ مهاجر یو وروره. دا څلور میاشتې کېږي زموږ سره په هېڅ طریقه کومک نه ده را سره شوی. د خدای په روی زره د قرآن په روی زره مشرانو ته ووایه ځکه اشرف غني ته موږ دا پیغام ده نورو مشرانو ته مازیتو مشرانو ته چې موږ ته څوک کومک نه را کوي چې در واخ پیغام دا مشران یې وخوري. موږ ته د څلور میاشتې د نه یوه ګوله وړه نه یوه روپۍ دا موږ نه ده رسېدی. وسلام به
زه زابل د ولایت د شوطان د ولسوالۍ اوسېدونکی فعلاً د زابل سره خبرې درسره کوم. زما دا پیغام ده د رئیس جمهور سره چې د زابل ولایت پس هر څه چې تر ټولو ولایتو پس ده د ولسوالۍ په سطحه لا سم دغه نه لري او پاتو په ولایت کښې بیا د دایشوپان ولسوالۍ تر ټولو پس پاته ولسوالۍ ده. ما دا غوښتنه ده چې دی دغه ته پام وکړي او دا د زابل بازار دشت بازار کوچنی ده باید خلکو ته دوکانونه ورکړي. په یوه دوکان د څلورو نفرو سره شته. یو وایي زما فکر یې نیولی دی بل وایي ما فکر یې نیولی ده. باید دوکانونه را کړي د دایشوپان ولسوالۍ کښې جنګ ده اوس ټول راغلي په زابل کښې پراته وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو زاړه لیوه سر پیدا شوی. دا سر په روسیې کې موندل شوی او په بهر کې له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې لسکونه زره کاله پخوا یې ژوند کاوه. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
لیوه له نن شاوخوا 40,000 کاله مخکې په سایبیریا کې مړ شوی و. یوازې سر یې پاته دی. د سایبیریا سړې او کنګلینې هوا د دغه ژوي سر خرابېدو ته نه و پرېښی. د لیوه دا سر د سایبیریا د یاکوتیا ښارګوټي یوه اوسېدونکي تیر دوبی پیدا کړی و. وروسته د تحقیقاتو لپاره جاپان او سویډن ته ولېږل سو. د څېړنو په نتیجه کې معلومه سوه چې لیوه څومره پخوانی دی. د پام وړ تفاوت دا دی چې د لیوه سر د اوسنیو لیوانو په نسبت غټ ښکاري او غاښونه یې هم د تیرو زمانو په څیر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
میرحمت زیارمل له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په هلمند کې به پیلېدونکي پوځي عملیات د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي ګاونډي هیوادونه د افغان سولې په برخه کې دوه مخی سیاست لري. هیڅکله باید باور پرې ونه شي. نور محمد حقیار له هلمند لیکي که غواړي چې سوله یقیني شي نو ټول افغانان باید د سولې له شخص سره په شور او زوشت سره راووزي. عبیدالله سروري له علیشنګه لیکي د لغمان له علیشنګه ازادي راډیو باید د هرې خپرونې په سر کې د کرکټ خبرونه درکړي. د لنډو خبرونو په ترڅ کې به یې هم واورئ. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ننګرهار کې ځانمرګي برید یا وحشانه او غیر انساني بریدو د دې د پرون ورځې ځانمرګي برید ته اشاره کوي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس لاند خبرونه له صالح محمد صالح.
د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جینبیکوف تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په بشکیک کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته سوې ده. د دې وزارت وایاند وایي چې دوی په هرو څلورویشتو ساعتونو کې له لسو تر دولسو پورې پوځي عملیات کوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګزارن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره چې له دریو کلونو راهیسې شاوخوا شپږ زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د ایران ولسمشر وایي پر تهران د واشنګټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پیښوي. حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه کې د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزې ته وکړه. د اسلامي دولت ډلیا داعش د تاجکستان په یو زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې دو دېرش کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د مې میاشتې پر شلمه سوې وه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. ویست انډیز چې دغه لوبه یې پیل کړې ده په 15 اوورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلي او 169 منډې کړې دي.
په روزګان کې سش کال غنمو ښه حاصل ورکړی. دا ساجی راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ کې د غنمو یو شمیر کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
په روزګان ولایت کې د غنمو کرکیلې ته د کروندګرو هیلې او خوشحالي
یو واژه ما ورجاو دو اوی ادانې سپه د دغه مزکیلا
د دغه ولایت یو شمیر کروندګرو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې د غنمو شکشتونه سوي او تر نورو کلونو به زیات حاصل ورکړي. د دې لړلې یو هم جمعه خان دی. جمعه خان چې هم دا اوس د ترنکوټ شار اړوند د توري په سیمه کې د غنمو په لو کولو بوخت دی وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله خپل غنمو ته د زیات حاصل تمه لري.
غنم شش کال به سم غنم دي زرنګ سم سم دي یو واژه ما ورجاو دو اوی ادانې سپه د دغه مزکیلا یو واژه ما ورجاو دو اوی ادانې سپه بارانونه وسوله د مزکیه پټونه ورکړ د مزکیه مرزونه ورکړ.
جمعه خان که څه هم تر اوسه پورې له خپلې ځمکې څخه د غنمو حاصل پوره نه دی راټول کړی خو د غنمو د زیات حاصل خوبونه ویني. خو د شر محمد بیا دغه خوبونه رښتیا سوي او سش کال له خپلې ځمکې څخه د تیر کال په پرتله څو برابر زیات غنم اخیستي. شر محمد چې هم دا اوس د خپلې ځمکې غنم ترېشل کوي او ترېشلې ورته درولې دي ازادي راډیو ته دا سوي. دغه مشر وای تیر کال 8415 دیش میټریک ټن د غنمو تولید دی درلودي خو سش کال دغه شمیره واکه 1050 میټریک ټن ته لوړه سوی.
سلیر وزر نه سوه هکتار زمکه زمج د درکشت لاندې و چې په هغه باندې حاصلات غنمو سوی و چې سش کال زمج د تقریبا 2000 نه سوه ترکشت لاندې ده. ډیر لامل یې دا دی چې زیات بارانونه و سش کال اورښتونه زیات و چې موږ د یمه غنم ورته وایو د یمه غنم هم زیات سوي و.
د کرنې ریاست دغه مسولین زیاتوي چې دغه ولایت سش کال د غنمو له اړخه پر ځان بسیا دی او په خبره هیڅ خلک یې اړتیا نه لري چې پاکستاني وړه وکاروي.
ها خو په خوست کې هم د غنمو حاصلات سش کال تر پخوا ښه سوي دي. له خوست نه جبلالو خیل راپور لري.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کر او له دې کبله چې تر ډیره غنم و پشنه کې نباتي مرض نه وکړی فصلونه یې هر ځای له ورایه خمارمیدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یې یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختارالدین جلال زوی په نوم د ترزوی یو اوسیدونکی چې تر 15 جریبونو پورې خپل ځمکه په غنمو کري آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره و.
الحمدلله سخت کول نسبت نورو کلونو ته د غنمو حاصلات ډیر ښه و. هر هغه چا چې تیر کولې فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خروور کې یو نیم پو یو نیم فرق راغله و. نو حاصلات سخت ډیر ښه و، خلک ډیر خوشحال دي او د خلکو د غنمو حاصلات به اندازې ډیر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبیعي آفت چې د هر موسم فصلونه ګواښي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلۍ ده چې تر ډیره بریده فصلونه له یو مخې له منځه وړي. سږ کال هم د خوست په ځینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلۍ وشوه چې له کبله یې بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبری او یعقوبی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
عموما د یعقوبی صبری د سیمې حاصلات چې وو د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه و، خو د زمر اړوند سیمې چې وې د ګلۍ ووخلې او د حاصلات چې وو کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنم دغه چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري باید له دوی سره په دې برخه کې مرسته همکاري وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي که چیرې په هره سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علی خان تڼۍ وایي چې
د خوست زراعت به انشاءالله ښه کیږي. همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځینې منطقې ښه شرایط یې برابر وي، یعنی مطابق د هغې غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلی دي، نو حاصلات یې بالکل سل په سلو کې سخت کال ښه دی.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښه کیدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کال شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه و. په دې خاطر ښه و چې تیر کال وچکالي وه، سخت کال بیا خوشبختانه بارانونه ډېر و. که درته ووایم چې یو نیم چا دوه چندو ته هم بعضو ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او بله دا ده چې خوشخبری د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال موږ 130 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو، سږ کال خوشبختانه 450 میتریک ټنه منظور شوی د خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسي توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندویو ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کېږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو شرح غلا سو يم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جواب وي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې. نو که تاسو خوشحالي نه اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم محمد کبیر شیدم دی پکتیا دی جانخیل ولسوالی دی کوټکیټ کلینا ستونز مداده چې دی جانخیل او دی چمکنی غزدل لار بیخی خرابه ده دی تګ را تګ نه لیدل ده دی دولت نه مغختنه ده چې دغه سرک ته پوره توجه وکړي والسلام بسکرام
بلې حضرت د دې ورډونکو ستونزې مو ورډل د جانخیلو او څمکنۍ ترمنځ لار وایي چې خراب ده ستاسو جواب دی ورډونکو تاسو ته
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټول درنو ورډونکو ته مشخصه نه ورډونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې او غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي لاونه وروسته د سروي ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروي ټیم راغی او سروي د دې تر سره شو او فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کې خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دا او همدغه لمړنۍ لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته پلان وخت کې ولاړ شي او وروسته له دا طلبین به ان شاء الله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به وتري کار زمينه برابر شي او ان شاء الله په دغه سړک باندې کار پیل شي
بله مننه حضرت دغه یو بل اوریدونکو به مراخلو بیا په راسته جواب ده
السلام علیکم زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوره ته خلا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دی ډېخي زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او مخابرات مخابراتي شوی دا وختونه دا ولول پوه چې ورکو نه چې مونږ کړه سړک کې چې مونږ مسول سوالیت سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او په یو ورکی دي هر څو ورکی بس غلا شو وکیلانو جبوت تاسو کټ کړ او سلام
حضرت په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام په هم دی اړه دی نو غواړم چې هغه تاسو دروورم بیا دوه اوریدونکو ته یو ځای جواب وست منن
الو سلام علیکم زه اجازه الله خبر کومه دې پکتیا ولایت ما ما دې هغه به کېلې مال کچت دې دلته دې اتصالات د زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما د زادي او دوست ټول هغه نه د مننه کوم اس چې ته د مو غواړې وو په وسه نه ده نه باندې به سلام
حسرت ستاسو جواب دی غوړو
مننه پور ودان د لکه منګل ولا سوال نه کوم ورور پښتنه کړی و د دې په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی البته چې د لاجه منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته د لاجه منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کال وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی غوونه استفاده شوی دا په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او ان شاء الله موږ له مرکز څخه غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي
افغانستان مشکلات لري وقان داسي سړکونه چې دوی ولسوالي سره نشلوي د دې د پاپا خو اساسي ډول جوړ سوی نه دي سوی او کنه دي سوی ولې دلیل څه دی
زموږ د ډیری ولسوالي سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي البته دوه سړکونه چې مشخصه نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوي د هغې عوامل هم واضح دی د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسله وال مخالفین خنډ جوړوي او